د خلکو او دولت سره جذب کی. بل دوی ویلی دی چې د افغانستان د ملي والی حکومت له فساد سره په مبارزه او د اصلاحات پروستو کې په خپل تعهد سره او په خپل پروګرامونو سره دا ثابت کړ چې افغانستان یو خراتلون کې لري. د اروپای اتحادیې سیاسي او امنیتی شورا ازا او البته یو شمیر اندېښنې هم د افغانستان د ملي امنیت سرکار سره شریک کړې. یو اندېښنې اروپا ته د افغانانو د مهاجرت پاړه وه، او دویمې د سولې د پروسې د راتلونکي پاړه وه، درېیمې د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي اجماع پاړه وه چې په دې درېو وړو برخو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار جناب محمد حنیف اتمر دخوا د اروپایي اتحادیې سیاسي او امنیتي شورا ازاو ته داډ ورکړل شو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومره توانېدلې چې د افغانستان د دغو ټولو ستونزو اندېښنو د هواري په خاطر د اروپایي ټولنې د سیاسي او امنیتي شورا د غړي او همدارز نورو غړیو د همکارۍ په خاطر د هغوی قناعت حاصل کړی.
اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا ازا د افغانستان راتلونکي ته خورا خوشبین وو، او د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره دوی په خپل همکاریو او د خپل همکاریو پر تداوم باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب اتمر صاحب دوی اندېښنو ته ځواب ویلی، هم په هغه لازمو برخو کې وضاحتونه د دوی سره شریک کړي. نو بنان دا لیدنه یو خورا ډیره ګټوره لیدنه وه. دا لیدنه د دې په څنګ کې د دې لپاره هم وه چې راتلونکی کال د افغانستان کوم انکشافي کانفرنس چې په برکسل کې جوړیږي او په هغه کې د اروپایي ټولنې د لوړې کچې استازي برخه اخلي، دغه لپاره هم د امادګیو او ضمناً د اروپایي اتحادیې له اړخ سره د خبرو اترو یو پایلو چې پاینده کې به هم دغه سفرونه د افغانستان حکومت
افغان حکومت افغان چارواکو ولسمشر ځینو نور چارواکو دا تل ویلي دي چې په افغانستان جنگ تحمیل شوی دی، کومې ډلې پکې لاس لري، کومې کړۍ دي. خبرې مو آیا په مستقیمه توګه باندې له دغو چارواکو سره هم مطرح کړي دي چې د افغانستان دغه حالت هغوی ته بالاخره تصویر کړي؟
افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جنگ د افغانستان داخلي مشکل نه دی، بلکې په دې کې خارجي عناصر نقش لري چې باید دا غوی د لمنځوړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري وکړي. دا غوښتنه د افغانستان د جمهور رئیس په شمول د افغانستان د لوړې کچې د اکثرو مقاماتو د خوا په مختلفو بحثونو او کنفرانسونو کې مطرح شوي. په دې لیدنه کې هم په دې اړه خبرې شوي دي. د اروپایي اتحادیې استازو سره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یو عمومي تصویر شریک شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګو چې وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په اړه کې د همکارۍ ژمنه تازه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو د لغمان والی د تیرو سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو ریپورت خلکو ته وړاندې کړی دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي، آیا خلک ترې راضي دي؟ په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوار ریپورت راکړي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د سه شمې په ورځ د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې د امنیت ښه حکومتوالۍ او انکشاف برخه کې د تیرو سلو کاري ورځو راپور ولسونو سره شریک کړ. والی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې کاري موده کې 1300 کورنیو ته د برېښنا شبکې غځول، د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پخوا په پرتله د 12 میلیونه افغانیو زیاتوالی، د ملي اردو په لیکو کې د 944 تنو د داوطلبو ځوانانو جلب او جذب، د 416 خالي بستونو له جملې څخه په 290 بستونو آزاد رقابت لاره د وړو کسانو ګمارنه، شپږ سوه خوونکو ته د نمرو ویش، او په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د تیرو سلو کاري ورځو کړنې یادې کړې. دارنګه نوموړي د راتلونکو سلو ورځو کاري پلان هم د لغمان ولسونو سره شریک کړ او یادونه وکړه چې د دې ولایت د اړتیا وړ وړاندیزونه تر مرکز رسولي او په ډیرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
مشکلاتونه وړاندیزونه تر مرکز تر فرد وزارت پر مورسول شخص اول نفر دوم نفر او دا غوی ټول ټیم سره مشریک کړل بام په لیکلي باندې ټول ته ځنه کې خوش پختانه په یو زرو درې سو پنځه نیم کال په بودیجه کې ونیول سو او ځنه کې ان شاء الله تعالی شروان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي.
د لغمان ولسونو د والی عبدالجبار نعیمی د تیرو کړنو ساینه وکړه، خو د راتلونکو لپاره د امنیت د ټینګښت په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
ریاستونو کې د موږ خپل موجود نه لري، هغه ریاست کې باید عقلانیت پخپل شاو پاتو بار کې ته یو څه راولې په دې پوښتنه چې موږ بالکل خیر او خبر اوتی کو ستاسو شابهونه
پر دولتي اداراتو د نیوکو غوښتنو په جواب کې والی خلکو ته ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به یوازې حق او عدالت تضمینيږي.
ډیر نه امید سي نه امید کېږي ما دا می قسم دا می وعده چې حق به او حقدار ته او عدالت ته تضمین کیږي په هر حال کدار باندې زور راځي کدا تهدید وي کدا هر رقم چیلنج دا ما قبول کړی دی اما لږ حوصله را سره وکوي تاسو فکر کوئ چې ورته دغسې ناستیم نه زه کله ناکله تر 9 بجو د شپې پورې هم ځینې مسایل باندې کار کوو.
نوموړي له ولسونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او په اداراتو کې د اصلاح لپاره له خپلې ولایتي او سیمه ییزو ادارو همکاري وکړي. د ویلو ده چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی له ولسونو سره ژمنه کړې وه چې د مرکز او ولایتي مشان به د هر اصولو کاري ورځو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکوي او په ورته وخت کې به د اصلاح لپاره د ولس مشورې راټولوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نښه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورټ کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و چې په همدې سپو چې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي د ماخام لوونه د سهار ترو پوري بیا د امریکا غږ خبرونه خبريږي. امریکا غږ آشنا رادیو البته اوس زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. یوې مرکې تر څو هغه د شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت چارواکي وي سره لدی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولای شي چې خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندر تر هندستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي خو د پاکستان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د اپټا تړون لغوه. دوی وایي پاکستان سره باید د اپټا تړون لغوه شي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوقندي سره مرکه کړي او لومړی ترې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت د چارواکو د ورستۍ غوښتنې په اړه پوښتلي.
سوداګرۍ صنایع خونی نظر مونږ ته محترم دي. خوب د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وغوښتل هغه ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي. هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلی دي. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلی چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
قوقندي صاحب دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه هواري شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دی زموږ موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په حق له او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټولو خاورو ته هغوی هم دې خاطره شي. دا کوچنی کوچنی ستونزه چې انشاءالله باید هوار شي.
قوقندي صاحب اوس د افغانستان نقلیه وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده په د اپتیکات اپتاد تخنیکی او مسائل ناست چې ده هغه 15 واره په 15 کال کې 15 هم ناست په اسلام آباد کې او د لومړی او دوم جنوري کې البته باعث شو چې زموږ موټر لاړ شي. بل خبر ده چې اوس هغه کوچنی کوچنی ستونزه ده چې باید هغه حل شي او سهولت راشي چې زموږ موټرونه بندر واګې نه تیر شي او اتاری پورې لاړ شي. غواړو چې هغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
خو قندي صاحب، د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندره هندوستان ته نشي تیریدی. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندره تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې یو خبره ده، زموږ موټرونه هم اجازه لري چې هغلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونه د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در پای ستونزې زموږ موټرونه لاړ شي. موږ دا وغوښتل چې دا ستونزې لا هوار شي، هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت خط ده، چې داسې شیان ده در لږ در را هوار شي چې زموږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهداري پورې.
خوخندی صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه، څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و، ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري، غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران و تا چه سوداگری صنایع وزارت تولد افغانستان حکومت فقط هدف داده چه مونگ در تجاران و صنعتکاران و استونز خلق و چه مونگ اصلی وظیفه هم داده.
دا سوداګری او صنایعو د وزارت ویان مسافر کوکندی و چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ابټا د تړون په څرنګوالي او په دې برخه کې پښتو ستونزو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سربنیڅه ډلې زوښنه د بالکان د جګړې یو اسلو بګنون کې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنۍ له یاد نه ده وتلې. دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دې قربانیانو د یادګار په څلی د ګلوګېډې کېږدي. د بالکان په کورنۍ جګړه کې د بوسنیا سربي ځواکونو د سربنیڅه د مسلمانانو په وژلو تورن دي. نور تفصیلی د نوریاس نوری پر رپورټ کې اورو.
د سربیا صدر اعظم نن د هغو مسلمانانو روح ته دعا وکړه چې په 1995 کال په ډله ییزه توګه په سربرینیڅه کې وژل شوی دی. الکساندر وچچ څلور میاشتې وروسته له هغې د سربرینیڅه د ډله ییزې وژنې پر قبر د ګلو ګیړې کېښوده چې هغه مهال هم د ورته کار هڅه کړې وه، خو قهرجنو خلکو په ډبرو وویشت او دې ته یې اړ کړ چې له دې ځایه پښې سپکې کړي. په 1995 کال چې د بالکان درې کلنه جګړه پای ته ورسېده، په سربرینیڅه کې شاوخوا 8000 مسلمانان، سړیان او هلکان د دې کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سربي ځواکونو لخوا ووژل شول. د بالکان جګړې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ دوام وکړ. د سربرینیڅه پیښه په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بېرحمانه پیښه بلل کېږي. د سربیا صدر اعظم په یو اقتصادي کنفرانس کې د ګډون په هدف سربرینیڅه ته تللی و. مخکې و چې د جولای په 11مه سمیت ته تللی و چې د دغې ډلې وژنې د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو هله د پیښې له ځایه تیښتې ته اړ شو چې لارون کوونکو د الله اکبر نارې پیل کړې او د هغه پر لورې ډبرې او بوتلونه وویشتل. د بوسنیا دغه ښار چې له جګړو مخکې 10000 کسان پکې اوسېدل، اوس د وګړو شمیر شاوخوا 10000 دی. له جګړې مخکې سربرینیڅه د بوسنیا د هوساینې یو تر ټولو د ښو امکاناتو لرونکی ښار و. د سربرینیڅه ښاروال د اقتصادي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې هدف یې دا نه دی چې یو نوی سربرینیڅه جوړ کړي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې دغه ښار له جګړې مخکې څه حالت درلود او اوس په څه ډول کېدای شي چې په دې ښار کې د ژوند کولو شرایط ښه شي. د بوسنیا په درې کلنه جګړه کې شاوخوا 30000 کسان وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نړۍ بیلابیل مشانو د لویدیزی جرمنی پوخانه صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره سیاستوال په توګه ستایل. شمید د نشپګ نوي کلونو په عمر د سی شنبې پورس په خپل کور کې مړ شو. د لویدیزو اژانسونو په حواله سالم احمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیځې جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سې شمې پورز د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اوتری صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحده او سولیز اروپا یو کلیدی معمار و. هلموت شمیت چې کین اړخې سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کال پورې د لویدیځ جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګري یې ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یو لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1909 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1903 میلادي کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د په 1909 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمیر مظاهرهچیانو هڅه کوله د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ودانۍ ته ننوځي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره صادقانه همکاري وکړي. او د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی.